پېښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اوري.
په لاهور کې بیګا یو 14 شوې چې پکې یو تن وژل شوې او لږونه نور شو بل دي. افغان ولسمشر د پاکستان نوی وزیر اعظم سره پر ټلیفوني لیکه خبرې کړې او ایران د داعش سره تړاو لرونکو لږونه وسلوالو د نیولو خبر ورکړ. دا هم پوره خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه د پنجاب په مرکز لاهور ښار کې یوې بمی چاودنې لک تر لګه سلویخ کسان ژوبل کړي او یو بل تن پکې وژل شوی دی. د پنجاب د صوبایي حکومت ویان ملک محمد احمد خان پرون ویل چې بم د میوو په یوې لارې کې ځای پر ځای شو. لک تر لګه د دریو کسانو وزن نازک ښودل کېږي. د چاودنې له کبله یو نږدې پرته ودانۍ او څو ګاډي هم زیانمن شوي دي. په سملاسي ډول د پیښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. په روان کال کې لاهور ښار څو وارې د لویو تروریستي پیښو شاهد تیره میاشت یو بمی چاودنه کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستی او لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي وو چې دوه پکې د پولیسو افسرانو. د بلوچستان په سر ښار کوټه او نورو ښارونو کې نن په دوهمه ورځ هم د وکیلانو کار بندیز دوام لري. تیر کال په همدې ورځ پر وکیلانو ترسره شوې ځانمرګي حمله کې 30 پورې کسان وژل شوي چې ډېری وکیلان ول. د بلوچستان وکیلانو له پرونه راهیسې کار بندیز اعلان کړی چې سبا به هم دوام وکړي. د وکیلانو د اتحادیې مشر کمال خان د کار بندیز په اړه وایي
د درې ورځې د عدالتو نه پیښېدو په بابت او د سوګ اعلان مشکړی دی و اته او نه تاریخ ځکه چې اته اگست د شهیدانو کال پر کېدونکی دی او د دوی د برسی په مناسبت سره موږ د ورځ شاله منځو په دې اکله تمام پاکستان زه وکیلان او ججز او نور تر کسان را روان دي. د لیبه ان شاء الله پروګرامي په کورټ بلډینګ بلوچستان کې شهیدانو د کورنیو سخم خلک راځي.
د بلوچستان وکیلان وایي د تیر کال خونړۍ پیښې په یاد صوبه کې د مدافع وکیلانو یو لویه تشه رامنځته کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم تروریزم د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ وباله او له تروریزم سره په مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیايي ثبات غوښتونکی دی. افغان ولسمشر په دې ټلیفوني تماس کې شاهد حقان عباسی ته په وزیر اعظم جوړېدو مبارکي وویل او د واک سولایز انتقال ستاینه وکړه. د پاکستان خارجه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د اپریشن خیبر فور په ترڅ کې د پاکستان له غارې افغانستان ته وسله وال اړول کیږي. پاکستان وایي د کونړ ولایت والی په دې وروستیو کې پر پاکستان دغه تورونه لګولي وو چې د دوی په وینا د ناسم دی. پاکستان وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ په بریالیتوب پر مخ وړي. افغانستان تر دې وړاندې هم په وار وار ویلي چې پاکستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت په سریپول ولایت کې د لزګونو ملکیانو محلي پولیسو وژنه غندلې ده. د امریکا سفارت پرون په یوې اعلامیه کې ویل د بیګونا کلیوالو او د هغو کسانو چې د ملکیانو ساتنه کوي اعدامولو یو وار بیا دا ثابته کړه چې تروریستي ډلې د شر ځواکونه دي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس تر څنګ ولاړه ده. د سریپول چارواکو پرون ویل چې داعش او طالبانو په میرزاولنګ سیمه کې 50 ملکیان وژلي او شاوخوا 1.5 نور کسان یې تر محاصرې لاندې دي. طالبان بیا د میرزاولنګ په سیمه کې خپل برید تاییدوي خو دا ردوي چې له داعش سره یو ځای ملکي وګړي وژلي دي. ایران وایي د سنی افراطي ډلې اسلامي دولت سره تړاو لرونکي ویش وسلوال یې نیولي چا چې په دغه هیواد کې د بریدونو کولو لپاره پلانونه جوړول. د ایران د استخبارات وزارت پرون ویل چې دغه کسان په سیمه کې د یو بل هیواد سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په صورت کې نیول شوي دي. دوی د دغه هیواد نوم نه دی اخیستی او نه یې هم دا ویلي چې دا کسان څه وخت ونیول شول. ایران وایي له دغو ویشتو وسلوالو څخه 10 په ملک کې دننه نیول شوي او 10 نور بیا د هیواد له پولو بهر نیول کېدو وروسته دوی ته سپارل شوې دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جون په 1 پر ایراني پارلمان او د آیت الله خمینی پر مزار د شو دوه خونړو بریدونو مسؤلیت قبول کړو. د یوکرين چارواکي وای په تیر یو ونه کې لک تلګ نه نوي کسان چې د سخت ګرمۍ لوجي په سندونو سواحل او د تور بهيري په بو کلمبل ډوب شوی دي. د بيډنوي حالاتو ملي ادارې پرون په بیان کې ویلي چې دغه تازه شمیرو سره په روان کال کې په ورته ډول د ډوب شو کسانو شمیره 615 ته پورته شوه چې پکې اویا ماشومان هم شامل دي. په تیر یو ونه کې د یوکرين په مرکز کیف کې د تودوخه درجه د سانتیګریډ په حساب د 115 تر منځ وه. د نوموړي ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې دا هم ویل شوی چې په روان کال کې 404 اتیا کسان چې د ډوبېدو د خطر سره مخ وو ژغورل شوي هم دي چې پکې 104 ماشومان هم دي. یو لوړ پوړی روسی ډیپلوماټ پرون ویلي د واشنگټن لخوا د لګول شوو نوو سختو بندیزونو سره د مقابلې کولو لپاره به روسیا پر امریکایي ډالرو کریډیټ کارت سیستم د انحصار د کمولو په خاطر خپلې هڅې توندوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریباکوف نړیوال ژوند په نوم مجلې ته پرون په مرکه کې ویلي دا کار دوی لپاره ډیر مهم دی، ګینې نو دوی به د تل لپاره پر امریکایي سیستم تکیه کولو ته اړوي. ریباکوف زیاته کړه چې بندیزونه چې د کومو اهدافو لپاره لګول شوي هغه نشي بریالی کېدی. د نوموړي په وینا د دغو بندیزونو موخه دا ده چې پر روسیې فشار واچول شي چې پر یوکراین خپل تسلط ختم کړي او د شام په 13 کلن کورنۍ جنگ کې یې چې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوو له هغې دې هم لاس واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا خلاف د ملګرو ملتونو بندیزونه دوی تاواني کوي ځکه چې دوی د شمالي کوریا سره اقتصادي روابط لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د فلیپین په سر خار منیلا کې ویل د سلامتی کونسل نوې قرارداد چې د ونی په پای کې منظور شو او مخه د شمالي کوریا د صادراتو کمول دي د چین ژمنتیا ښیي چې د پیانګ یانګ د میزایلو د ازموینو د ودرولو لپاره کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغو بندیزونو تر ټولو زیات اغیز به چین باندې وي، خو د نوموړي په وینا د ایټمي وسلو د پراختیا د مخنیوي او د سیمه ییز امنیت او استحکام د برقرار ساتلو لپاره به چین لکه د پخوا په څیر د شمالي کوریا خلاف منظور شوی قرارداد په بشپړ ډول تطبیقوي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه اوس ورځ اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسي بیور.
د اسلام آباد د سکای اکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ او 10 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 105 روپۍ او 105 روپۍ 40 پیسې، یو پاوند 138 روپۍ او 138 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول لیکيږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د پنجاب په لاهور ښار کې پرون د میوې په یو ټرک کې 14 شوي چې شاوخوا 40 کسان پکې ټپي شوي او یو کس پکې وژل شوی دی. د بلوچستان او د هیواد په نورو ښارونو کې وکیلانو نن د اګست پر 8 چې تیر کال پر همدې ورځ په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې لسګونه وکیلان وژل شوي ول. له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی او هم په کوټه کې د یوې غونډې تابعې کړی ده. د بلوچستان های کورټ یو وکیل وایي د پاکستان حکومت لا هم دغه پیښې تر شا لاس لرونکي خلک نه دي نیولي.
کوم هغه مین شور چې دی مین ځای چې دی هغه په دایو کال کې نشکار کېدل نو دا شک شروعات پیدا کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټلیفوني خبري کړې دي. سعودي عربستان د افغانستان حکومت یو مشروع حکومت بللې او پر ضد یې د وسلوالو ډلو جګړه غندلې. د چاريو شنن کې د سعودي د اګام ستای خوایې د لتخای په منځني ختیځ کې راپورته شوې کړکی چوي.
ډېر فکر کېږي چې د قطر او سعودي روابط خراب شوي دي، شاید هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
او د خیبر جنسا د باډې ریټایر شوي سرکاري ملازمین شکایت کوي چې د پنشن پیسې پر وخت نشي ترلاسه کولی.
کبیر نئی شری اوس پر انتظار کوي، نه هی جواب راکوي نه نه جواب راکوي. باډې لا لوړ شي، باډې لا مله پکار دی.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع تر اوسه د پاکستان د پنجاب صوبې د مرکز لاهور په بند روډ سیمه کې پرون د میوې په یو ټرک کې 14 نشوي چې د چارواکو په خبره لګ تر لګا سلویخت کسان پکې ټپی شوی چې یو ورسخه مل شوی دی. د یاد خار امنیتی او روغتیایي چارواکي وایي تر پیښې وروسته د خار پر روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې ټپیانې ور وړي او د 14 تحقیقات یې پیل کړي دي. دا په تیرو دوه اونیو کې په لاهور کې دویمه بمی 14 ده. له پیښور زموږ خبریال تفصیل راکوي.
دا پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې موټر بم چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د لاهور ښار د امنیتي چارواکو په وینا دغه موټر بم چاودنه د سه‌شنبې په شپه ناوخته د لاهور د بند روډ په آوټ فن نومي سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان کړل. د چارواکو په خبره 14 کې مواد د میوې په یو ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې له امله د چاودنې په ځای کې نږدې 15 فوټه ژوره کنده جوړه شوې او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولی دی. د لاهور خانم ته چارواکي وایي چې د پولیس او د ژغورنې د ټلی کارکوونکي تر 14 وروسته د پیښې ځای ته رسیدلي. ټپیان روغتون ته وړي او د سیمې تر محاصره کولو وروسته یې د 14 تحقیقات پیل کړي دي. د یاد خاطر پولیس یو مشر ډی آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف له رسنیو سره په خبرو کې وویل له لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې 14 کې مواد د میوې په هغه ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې په دغه سیمه کې ولاړو. که څه هم حیدر اشرف دا ونه ویل چې دغه 14 هدف څه و، خو زیاته کړه چې لاهور ښار له سترې تباهۍ نه بچ شو. په ظاهره داسې ښکاري چې خدای پاک لاهور له یو سترې تباهۍ بچ کړ. دا 14 د میوې په یو موټر کې شوي او زموږ تحقیقاتي ټیم دغه 14 د نویت په اړه تحقیقات پیل کړي. څو معلومه کړي چې دا 14 نویت او هدف څه و. له بلې خوا په لاهور کې د یوې ژغورونکې ډلې ویان جام سجاد حسین فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه موټر بم د 14 په ټپیانو کې درې روغتیايي وضعیت مرګونه دی. د راپورونو له مخې 14 دومره زوره وره وه چې غږ یې تر لرې سیمو تللی او همداشانې لسګونه موټرې او د یو نږدې پوهنتون د لیلې د ودانۍ په ګډون ګڼو ودانیو ته زیان رسولی دی. دا په روان کال کې په لاهور کې 15 او په تیرو دوه اونیو کې دوی مستره 14 ده. تر دې مخکې تیرې جولای میاشت په 23 نیټه هم د همدې ښار په فیروزپور سیمه کې سبزی منډۍ ته نږدې ځانمرګي برید شوی و چې د نهه پولیسانو په ګډون 6 کسان وژلي او 450 ټپیان کړي وو. د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د لاهور 14 غندلې او اړوندو ادارو ته تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د میوې په ټرک کې دغه 14 مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د کوټې پر وکیلانو د ځانمرګي بریچ لزګونه وکیلان پکې وجل شو. ولنن پر 8 اگست یو کال پوره شو. دغه پیښه یادولو پر ضد د احتجاج کولو لپاره بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن له پرون څخه له عدالتونو درې ورځنی بایکاټ اعلان کړی دی. ټاکل شوی همدن په کوټه های کورټ کې وغونډه هم وشي چې تمه خودل شوی پکې به د هیواد د بیلابیلو ښارونو سینئر وکیلانو او ججان ګډون وکړي. نن د کوټې بازارونه او تعلیمي ادارې ترل شوی. حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات کړي دي. ایوب ترین حال راکوي.
تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول اسپیتال کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شو وکیلانو خبریالانو او عادي وګړو لومړی کلیزه نن په ډیر ویر او درناوي سره لمانځل کیږي. د عمومي نېشنل ګوند پر غوښتنه د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو پښتني سیمو کې کاربندي سوی دي. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه بند دي او د حکومت له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي چې له امله تر دمګړي پورې د څه ناوړي پېښې اطلاع نه دراغلې. بل خوا ته نه هواز زیاته بلوز او پښتون ملت پال او مذهبي ګوندونو او تجارو د دیب کاربندیز ملاتړ کړی دی. بلکې صوبایي حکومت هم د نن ورځې د لمانځلو اعلان کړی دی. پر دې مهال ټولې تعلیمي ادارې بندي او ماښام د اسمبلی په دالان کې د ممبتیانو د ځلولو پلان ترتیب کړی دی. دغه ډول د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا نن دویمه ورځ هم په ټوله صوبه کې د عدالتو بایکاټ دی. په یاد سوې پیښې کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ لخوا د ختم قرآن انتظام هم سوی دی. په دې اړه سید او رب آغا چاچی یوازنی زوی درلو دی زیاودین ایڈوکیت هم پا یاد سوی پیش کی وزل سوی او آغا دخپل زوی پا عرد چه داسی را تا اویل
دی اوز زوی خونوشکار خبر ده چه مشکلات خود دیر زیاد بی مگر اللہ تعالی ما تا دی سبر را کی که زیم که مورده او شد سیار زوی دیک دومر ملنگ تبیات سره و چه دا ایڈوکیشن ما پا دو وکی دا وکالت دی ما را بستی ما دا غورت ما زوی کور که هر چسته بست دا سی خپل دا نامو خپل دا ایزت پار دا خپل پریکچس کوه نو دز ما پراغ خبر باندی دا ما سر دغه وکیچ پلار دا بالکل سی خبره ده.
د دې ونی ورد چې تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول اسپیټال کې یو ځانمرګي برت سوی وو. په برت کې شپږ 50 وکیلان دوه خبريالانو په ګډون درو او یا کسان وژل سوی وو. وروسته حکومت د وژل سوی وکیلانو و کورنۍ ته یو یو کروڑ روپی ورکړي وي. د دې ترڅنګ یې د دغه کورنۍ ویو یو کس ته سرکاري نوکري ورکولو اعلان هم کړی و، کوم چې د اغېزمنو کورنۍ په وینا لا تر اوسه وسر ته نه دی رسېدلی. خو د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري لخوا نن په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې حکومت د 8 اګست په پیش کې د تورین ډلې ټول کسان و خپل انجام ته رسولي دي او د اغېزمنو کورنۍ سره به خپل کومک روان وساتي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د تیر 2014 کال د اگست پر 8 د کوټې پر وکیلانو د شوی ځانمرګي برید پر ضد د پاکستان په کچه احتجاجونه، مظاهرې او هړتالونه وشول. د پاکستان سپریم کورټ د پیښې از خود نوټس اخیسته وو او جسټس قاضي عیسا ته دنده سپارلې وه چې په دغه اړه هر اړخیز د دغه پیښې هر اړخیز جاج واخلي. آیا د جسټس عیسا د کمیشن د راپورټ پر خبرو عمل شوی او دا هم چې حکومت ګنې د پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو خپل ژمنه پوره کړې او که څنګه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د عبدالحی کاکړ دا راپورټ اورو.
د کوټي پر وکیلانو تر حملې وروسته د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو تر فشار وروسته د بلوچستان حکومت د های کورټ د جج په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان وکړ، خو د وکیلانو سازمان دغه حکومتي اعلان رد کړ. وکیلانو دریس خپل کړ چې حکومت په امنیت ورکولو کې ناکامه شوی او په دې پیښه کې یو فریق دی، نو هیڅ حق نه لري چې پر لټنیزه کمیشن جوړ کړي. خو له دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د پیښې از خود نوټس واخیست او جسټس قاضي عیسا ته کار وسپارلې چې د پیښې هر اړخیزه جاج واخلي. هغه په یوازې سر دغه کار په 45 ورځو کې مکمل کړی. قاضي صاحب پر 13 پاڼو مشتمل یو رپورټ جوړ کړ چې پکې ویل شوی چې په بلوچستان کې د قانون نافذونکو ادارو په منځ کې هیڅ همغږي نشته. هغه حکومت ته 13 وړاندیزونه هم وکړل. په دې کې د وژل شوو وکیلانو له کورنۍ سره د حکومتي مرستو وړاندیزونه هم شامل وو. دا وخت په سپریم کورټ کې د رپورټ پر مختلفو اړخونو اورېدنې روانې دي. د کوټې د وکیلانو لخوا حامد خان دا مقدمه پر مخ وړي. نوموړي مشال ډېرو ته وویل چې حکومت په ځینو وړاندیزونو عمل کړی او ځینې لا هم ناحل پاتې دي.
چې کوم کسان وژل شوي یا زخمیان شوي وو، د هغو خپلوانو ته به یې معاوضه ورکوله. هغه حکومت ورکړې ده. بله واده، حکومت د وژل شوو کسانو د کورنیو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 کروڑ روپیو د ځانګړي فنډ جوړولو کړې وه، خو دا ژمنه یې لا نه ده پوره کړې. البته څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په دې اړه حکومت ته حکم کړی دی چې یوه میاشت کې دننه دی دا فنډ جوړ کړل سي. بله واده دا وه چې اغېزمنو کورنیو ته به یو یو کور ورکول کېږي. هغه هم نه ده پوره سوی، خو په دې اړه هم سپریم کورټ حکم کړی دی. بل ژمنه حکومت دا کړی و چې د هر شهید د کورنۍ یو یو غړي ته به نوکری ورکول کېږي. دا وعده هم نه ده پوره سوی. په دې خبره هم ما عدالت خبر کړ، نو عدالت یې د پوره کولو حکم وکړ. د دې ټولو خبرو په اړه به د بلوچستان حکومت د سپریم کورټ د 12 سپتمبر په اوریدنه کې رپورټ وړاندې کوي.
د حملې ذمہواري جماعت الاحرار وسلوالي ډلې منلې وه او امنیتي ځواکونو د پیښې وروسته د صوبې په مختلفو برخو کې عملیات پیل کړي وو. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي مشر عبدالرزاق چیما مشال ریډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د حملې پلان جوړونکي وژلې دي.
انویسټیګیشن بالکل ہوئی اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا جہانگیر بادینی
پلٹنی بالکل شوی دی. دا برید پلان جوڑا ان کے جہانگیر بادینی لخپلو سلور و ملگرو سرا 13 کال پہ ہورمزائی سیمکی دا کاروائی پر محال و وجل شو. دا دوی بل ملگرے سید تقوا چی دا حملے پر وقت پہ ہسپتال کی وہ اوزان مرگی بریدگرتا دا ورتلو اطلاع ورکڑے وا هغه نیول شوی دی. زین نور پی جندل شوی دی او لوقت تیرے دو سر با هغه هم ونیول شي.
خو د بلوچستان بار کونسل فعال غړی منیر کاکړ بیا وایي چې که څه هم پولیسو د عاملونو د وژلو او د یو د نیولو ادعا کړې، خو دوی دا غوښتنه کوي چې د حملې اصل سرچینه دي په ډاګه کړل شي.
هغه کاروای کوي چې شال خوا چې سپیټر دی، نو تر هغه پورې چې دی هغه شش کار نه کیږي. ما کوم راځي چې دا به دارنګ تر هغه پورې هغه سورس نه ښکارا ته نو د دې واقعې د چې کوم هغه مین سورس چې دی د مین ځای چې دی هغه په دایو کال کې نه ښکارا کېدل، نو دا شک فضا پیدا کړي چې دا خلک به دا رنګه واقعیات کې که شامل نه وو هم که دوی شامل کړي دي، نو موږ اوس په دې شي باندې یقین نه راځي چې واقعي دا خلک وکړنه.
عبدالرزاق چې ما وایي دوی د پیښې په تړاو خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د تورونو کسانو په لټه کې دي. خو بلخوا سپریم کورټ هم د پیښې په اړه اورېدنه کوي او راتلونکي اورېدنه به د سپتمبر په میاشت کې وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون پر ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم ترهګری د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بدلی او پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیايي ثبات غوښتونکی دی. رضوان مراد تفصیل لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم ویل افغانستان سره به په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. شاهد خاقان عباسی دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې عباسی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې تروریزم یو ګډ ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې کابل او اسلام آباد باید په ګډه د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر پریکړه وکړه چې په سیمه کې د انرژي په برخه کې د پروتو ستونزو او د اقتصادي پرمختګونو پر وړاندې د خندونو د لرې کولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. ولسمشر اشرف غنی په دې تلیفوني تماس کې شاهد خاقان عباسی ته د پاکستان د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو مبارکي وویله او په پاکستان کې په سوله ییز ډول د واک انتقال د دې هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ګټور وبله. بلورته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د دوشنبې پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هیواد یې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی او د همدې لپاره به د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان د سولې او ثبات له هڅو سره د خپلې همکارۍ خبره کړې ده چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره باید بدله شي. د جنرال ایچ آر مک ماسټر په وینا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډاګه کړی ده چې د هغو خلکو تګلاره باید بدله شي چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابروي او ملاتړ ترې کوي. مک ماسټر ویلي پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کړې ده خو په واقعیت کې اسلام آباد په دې برخه کې انتخابي عمل کړی دی.
رضوان مراد د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د کونړ ولایت د والی هغه تورونه رد کړي چې وایي د خیبر جنسی د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان پوځ غواړي وسلوال د افغانستان خاورې ته واړوي. پاکستان بیا وایي دغه عملیاتو هدف یې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو د هغوی د تګ راتګ مخه نیول دي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد تفصیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د ګونر صوبې د گورنر لخوا د اپریشن خیبر فور تر لاندې وسلوال افغانستان ته د ورلېګلو تور رد کړی دی. د خارجه دفتر خبر پاڼې تر مخه چې داسې بیانونه په دې ورسو کې د دواړو ملکونو ترمنځ په اعلی سطح شوې د اتفاقي رایې د رو منافی دي. په خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې د دواړو ملکونو د سیاسي مشورولې ترمنځ اتفاق شوی وو چې د ترهګرۍ د ختمې لپاره به دواړه اړخونه هڅې جاري ساتي. د خارجه دفتر خبر پاڼه وایي چې اپریشن خیبر فور د ترهګرۍ پر ضد د روان عملیاتو اپریشن رد الفساد برخه ده او زموږ امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کړې ده. د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه چې د کونړ گورنر ویلي دي چې وسلوال د ډیورنډ کرخې دې اړخ ته لیږل کیږي او پاکستان پوځ د دې لارې دا خودل غواړي چې د هغې سیمې له وسلوالو پاکې کړې شوې دي. د پاکستان له اړخه هم دا تور لګول کیږي چې د افغان حکومت لخوا د باور ورکولو باوجود په اپریشن خیبر فور کې ورسره مرسته نه کیږي. خو بلخوا افغانستان وایي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې اپریشن شروع کولو په وخت ورسره رابطه نه وه شوې. دواړه ملکونه وخت په وخت وسلوالو پر ضد کاروایی کې د مرستې نه کولو په اړه تورونه لګوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالي شورا طالبان پر وړاندې د سعودي عربستان علنې دریځ بدل شوی غنی او هرکلی کوي. سعودي عربستان هغه لومړنی هیواد دی چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی وو او اوس یې دوی ترهګرو د افغان حکومت ضد بللی دي. خو یو پخوانی طالب چارواکي بیا د سعودي عربستان په دې دریځ انتقاد کړی دی. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت شازده فیر د دوشنبې پر ورځ رسنیو ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت یې د افغانستان له مشروع حکومت ملاتړ کوي او هغه ډلې غندي چې دغه حکومت پر وړاندې جنګیږي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه پر ازادي رادیو ته ویل کڅه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړې خو تر ډیره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن وو او نوې دریزې د افغان حکومت لپاره د هر کلی وړ دی. دی وایي چې افغان حکومت څو ځله له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو حسین د کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغه پورې یو برخه ده تړه ولري
دا په داس حال کې د چې په کابل کې د سعودي عربستان شاجده فیر د دوشنبه پورز دی خبري غونډې په ترڅ کې ازادي رادیو ته ویل چې د عربستان شاهي حکومت په افغانستان کې د اوسني مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او دغه حکومت پر وړاندې هر تروریستي فعالیت محکوموي. شاجده فیر مشاري بن مزل الحربي زیاته کړه چې عربستان اوس مهال طالبانو ته د حکومت ضد تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همدا د عربستان رسمي دریځ دی. په یو تازه دریځ کې دغه هیواد په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره هم مخالفت کړی. ویلي دي چې دا دفتر له بهرنۍ نړۍ سره د طالبانو اړیکې ټینګوي. سعودي عربستان لومړنی حکومت و چې د طالبانو امارت یې په رسمیت وپیژند او په نوموړي هیواد له طالبانو سره د مالي مرستو تورونه پوري دي. په ورته وخت کې پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په اړه د عربستان توند دریځ د ګټې پر ځای تاواني دی.
وخت دې نه دی چې نن طالبان ته په دغه نظر وګوري، بلکې په دې نظر وګوري چې طالبان د افغانستان یو څوک دي. دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې ټول حالات یې نشي. نو دغه خبره نور هم د افغانستان لپاره غمیزه زیاتوي، مشکل زیاتوي، واټن لري کوي او رانژدې کوي. نه
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د سعودي عربستان د ټینګار او د قطر له دفتر سره مخالفت د سیاسي ګټو په خاطر ګڼي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان او قطر ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې عربستان په قطر کې د طالبانو له دفتر سره مخالفت ښکاره کړي او طالبان د دغه دفتر او قطر سره د اړیکو پر بنسټ تراګر وښيي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
رویټرز خبري ایجنسی وايي د پاکستان پولیسو یو ځانمرګي بریدګر نیولې چې هغه ته په سیمه کې د فعالو وسلوارو ډلو په اړه مهم معلومات ورکړي دي. د نیول شوي بریدګر پولیسو ته د هغو دینی مدرسو او مرکزونو په اړه هم ویلي چې د په سیر کسان په کې د ځانمرګیو بریدونو کولو لپاره روزل کیږي. مجید بابر تفصیل راکوي.
رویټر خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې هغه یو ځانمرګي بریدګر پاکستانی تنکې هلک کله چې پولیس د برید نه لږه شیبه مخکې ونیولو، پولیس ته نه یوازې دا چې د جرم اقرار کړي، بلکې په دې نږدو کې چې څومره فرقیزه تشدد رامنځته شوی د هغې تر شا د ذمهوارې وسلوالې ډلې په اړه هم ډېر نادر معلومات ورکړي دي. د ایجنس په خبره دغه ځانمرګي بریدګر چې عثمان نومیږي پولیس ته په ورکړل شوي بیان کې د سختدریجو مدرسو د لړۍ، د بمونو جوړولو د ځایونو ترڅنګ د روزنې د هغو مرکزونو ذکر هم کړی دی چې ریښې یې د افغانستان شرقي برخو پورې رسی. د چرته نه چې عثمان یا د ډلې برتی کړی وو او بیا یې د پاکستان سند صوبې ته د برید لپاره استولی وو. د اجانس له مخه پاکستانی پولیس په دې باور دي چې کومې شبکې عثمان ته د افغانستان نه د سند صوبې پورې د رسیدو مرستې ورکړې وي. دغه شبکه په جنوبي آسیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ خورولو ذمواره هم ده. اجان زیاتوي چې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې کله چې عثمان ونیولی شو، نو پولیسو ته د پلټونو پر مهال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خپلې برتۍ تفصیلات بیان کړي دي. د عثمان په خبره چې هغه یوه ورځ کور ته راغلو، نو ورور یې د یو مشر سړي سره ناست و. نو ورور ورته وویل چې تالا جهاد له تک به کار دی او ته یو ځانمرګي بریدګر جوړ شه. اجانس لیکي چې پولیسو ته په خپل اعترافي بیان کې عثمان ویلي دي چې هم په هغه ورځ د هغه مشر سړي سره د په یو بس کې د افغانستان کندهار ولایت ته لاړو او بیا د هغه ځاینه د پاکستان بلوچستان صوبې ته واوړېدو. د هغه ځاینه دوی بیا په موټرسایکل د بلوچستان یوې لرې پرتې سیمې وټ ته ولاړ او د معاذ نومي کس په کور کې پاتې شو او هلته یې د ځانمرګي بریدګر په توګه روزنه پیل شوه. د عثمان نه پلټنې کوونکي د پولیسو چارواکو اجانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د عثمان د اعترافي بیان په بنیاد یې یو شمیر مهم وسلوال او د ځانمرګي واسکټونو جوړولو والا کسان نیولي دي او د دې ترڅنګ د دغې ټولې شبکې یا نیټورک چلولو والا هغه کس یې هم نیولی دی چې شفیق منګل نومیږي او مخکې به یې د پاکستان استخباراتي ادارو سره کار کولو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکو دی د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی سورو.
پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه د پنجاب په مرکز لاهور ښار کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 30 کسان ژوبل کړي او یو بل تن پکې وژل شوی دی. چارواکي وایي چې بم د میوو په ویلارې کې ځای پر ځای شو. لږ تر لږه د 3 کسانو وضعیت نازک ښودل کېږي. په سملاسي ډول د پیښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د بلوچستان په سر ښار کوټه او نورو ښارونو کې نن په دوهم ورځ هم د وکیلانو کار بندیز دوام لري. تیر کال په همدې ورځ پر وکیلانو ترسره شوې ځانمرګي حملې کې تر 70 پورې کسان وژل شو چې ډیری وکیلان ول. د بلوچستان وکیلانو لپاره نه راځي کار بندیز اعلان کړي چې سبا به هم دوام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. افغان ولسمشر په دې ټلیفوني تماس کې شاهد حقان عباسی ته په وزیر اعظم جوړېدو مبارکي ویله او د واک ته سولې ځ انتقال ستاینه وکړه. په امریکا کې مخنه غړم په کابل کې د امریکا سفارت په سرپل ولایت کې د لزګونو ملکیانو او محلي پولیسو وژنغند دلیده. د سرپل چارواکو پرونه ویل چې داعش او طالبانو په مرزا ولنګ سیمه کې 50 ملکیان وژلي او شاوخوا یو نیم سل نور کسانې تر محاصرې لاندې دي. ایران وایي د سنی افراطي ډلې اسلامي دولت سره تړاو لرونکي ویش وسلوالې نیولې چا چې په دغه هیواد کې د بریدونو کولو لپاره پلانونه جوړول. د یوکرین چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان چې د سختې ګرمۍ له وجې په سیندونو سواحلو او تورې بحیرې کې لامبل ډوب شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د شمالي کوریا خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کبله که څه هم تر ټولو زیات تاواني کېږي، ځکه چې د شمالي کوریا سره دوی نږدې اقتصادي روابط لري، خو دوی بیا هم خپله ژمنتیا ښکاره کوي. او یو لوړ پوړی روسي ډیپلوماټ پرون ویلي د واشنگټن لخوا د لګول شوو نو سختو بندیزونو سره د مقابله کولو لپاره به روسیا پر امریکایي ډالر او کریډیټ کارت سیستم د انحصار د کمولو په خاطر خپلې هڅې زیاتوي.
اوس د دینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای قومي سلامتۍ مشیر جنرال ایچ آر مکماسټر ویلي دي چې امریکای صدر ډونالډ ټرمپ غواړي چې پاکستان نو وسلوالو د مرستو کولو پالیسي بدله کړي. ادارې وایي چې د امریکای لخوا په دې وړاندې هم ډیر ځل دا خبره شوې ده. ادارې زیاتوي چې پاکستان د وسلوالو پر ضد هر وخت سخت ګامونه پورته کړي دي. لومړی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد کاروایان وشوي او اوس په خیبر جنسي کې کامیاب عملیات روان دي. ادارے وای چې امریکا تور لګوي چې پاکستان د مخصوص ډلو پر ضد کاروایان کړی دي او تر دې د مهاکانی نیٹ ورک او نور وسلوالو ډلو پر ضد کاروایان نه کوي. خو د پاکستان لخوا دا تورونه په بار بار رد کړل شوي او ویل شوي چې بغیر له توپیر د وسلوالو پر ضد کاروایان کوي او د سخت دریځ پر ضد جنگ کې د ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي. ادارې اخره کې وایي چې امریکا ته خپل رویه بدلول پکار دي. امریکا په پاکستان د تورونو لګولو پر ځای د افغانستان کې په صورتحال توجه ورکړي نو سخت دریځ کې به خپل کمی راشي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې چې د پاکستان خارجه چارو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي چې پاکستان همیشه د خپل ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې ساتل غواړي، په خصوصي توګه افغانستان او هند سره. خود دوانو لخوا د امن پر ځای کولو په ګامونو کې مرسته نه کیږي. ادارې وایي چې خواجه آصف ویلي چې هند او افغانستان لپاره اهم وخت دی چې د ښه ګاونډي هیوادونو په حیث د امن کوششونو مثبت جواب ورکړي او تورونه لګول بند کړي. هند سره په کنټرول کرخه مسلسل د جنگ بندۍ خلاف ورزي کیږي. ادارې زیاتوي چې د خارجه وزیر لخوا دواړو هیوادونو ته د ښه تعلقاتو پیشکش نه فائده اوچتول پکار دي، ځکه چې پاکستان نه زیات هند او افغانستان ته د امن حلو ځلو ضرورت دی، ځکه چې یو خوا د هند چین سره تاوتریخوالی روان دی نو بل خوا امریکا په افغانستان کې نور فوج لیږل او هلته په قیمتي معدنیاتو لاس اچولو تیاری کوي. ادارې لیکي چې پاکستان دواړو هیوادونو سره ښه اړیکې ساتلو پالیسي لري خو له بده مرغه پاکستان ته د دې مثبت جواب نه ملاویږي. ادارې اخره کې وایي چې دواړو ملکونو د پاکستان وزیر خارجه په دې پیشکش شوزل بیا غور کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی فرایډی ټایمز مجلې لیکلي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له خبرې په شاشه و چې غوښتل خپل ورور او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف قومي سملا ته منتخب او وروسته د هیواد وزیر اعظم کی. بلخو امریکایي نیویورک ټایمز ورسپاڼه د افغانستان په شمال کې د وسلوالو د یوې تازه حملې په یادولو سره ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو او داعش ډلې یو ځای کېدا به د افغان حکومت ستونزې لا هم ډېرې کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د فرایډي ټایمز مجلې لیکنه وایي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې 13 اونۍ د سپریم کورټ د یوې پریکړې په ترڅ کې د وزیر اعظم چوکۍ پرېښودو ته اړ کړل شو. له هغې پریکړې په شا شوې چې ګواکې ورور یې د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم شي. د لیکنې تر مخه نواز شریف ښایي دا درک کړی وي چې د پاکستان وزیر اعظم چوکۍ شهباز شریف ته د ورکولو پلان به د راتلونکي کال په عامو انتخاباتو کې په پنجاب صوبه کې د ګوند کمزوري کړي. د پاکستان سپریم کورټ په دې ویلو سره نواز شریف د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د یو ناموزون کس په توګه اعلان کړ چې ګواکې هغه د 2013 کال انتخاباتو ته د کاندیداتورۍ پر مهال حکومت ته د خپلو شتمنیو پوره تفصیل نه ورکړی. لیکنه کاږي شهباز شریف د پنجاب صوبې له کاروباري او سیاسي طبقو سره ښې اړیکې لري او د هغه صوبې خلک یې د پرمختیایي پروژو د یوه ښه اداره کوونکي په توګه پیژني. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یوه وزیر په حواله زیاته شوې په داسې وخت کې چې عام انتخابات رانږدې شوي د شهباز شریف اسلام آباد ته ورستل به په پنجاب صوبه کې چې د مسلم لیگ نون مرکز دی د ګوند حیثیت ته ضربه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د لسګونو ولسي وګړو او ملیشو د وژنو پر پیښې ولیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د چارواکو په حواله ویل شوی دغه حمله طالب وسلوالو د داعش ډلې د یو ځایي کمانډان په مرسته ترسره کړې. لیکنه کاږي که د یادو دواړو ډلو د یو ځای کېدا دا خبره رښتیا وخیږي نو افغان حکومت به له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ او په هیواد کې د امنیت ټینګولو چارې به ورته لا هم ګران شي. لیکنه زیاتوي امنیتي او استخباراتي چارواکي په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه کسان چې په افغانستان کې د داعش په نامه جنګیږي آیا په رښتیا هم په شام او عراق کې د یادې ډلې له مشرتابه سره رابطې لري او که نه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ او د جنوبی کوریا مشر مون جی ان موافقه کړې چې پر شمالي کوریا به فشارونه او بندیزونه زیات کړي. دواړه مشرانو په یو ټلیفوني تماس کې په داسې وخت کې دا پریکړه کړې چې شمالي کوریا پریکنده ژمنه کړې چې د اټومي وسلو خپره دستګاه به پیاوړې کوي. په همدې حال کې امریکا، استرالیا او جاپان پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې پر شمالي کوریا فشار راوړي چې دا هیواد خپل ورانونکي او لګواښ ډکه پالیسي له منځه یوسي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له رضوان مراد څخه اورو.
د جنوبی کوریا جمهوری ریاست وایي د دې هیواد مشر او د امریکا ولسمشر پرون په یو تلیفوني تماس کې چې یو ساعت دوام وکړ د شمالي کوریا پر وړاندې د خپلو همکاریو پر زیاتوالي موافقه وکړه. ډونلډ ترامپ او د جنوبی کوریا مشر مون جی ان په داسې وخت کې پر شمالي کوریا د فشارونو پر زیاتولو موافقه کړې ده چې ټاکل شوی د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا ځواکونه د روانې اګست میاشت په وروستیو کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. بلور ته سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا او جنوبی کوریا مشرانو شمالي کوریا د نړۍ د هیوادونو لپاره یو مستقیم او جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې اګست میاشت په 15 نیټه د رایو په مطلق اکثریت سره پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. ملګري ملتونه وایي د دې بندیزونو هدف له اټومي پروګرام او وسلو څخه د شمالي کوریا منع کول دي. چین او روسیا چې په ملګرو ملتونو کې له ډېر وخت راهیسې د شمالي کوریا پر ضد ګام نه دی پورته کړی پر پیونګ یانګ له نویو بندیزونو ملاتړ څرګند کړی دی. بلور ته د شمالي کوریا د حکومت یو ویان بانک کوانګ هیوک پرون د فلیپین په مرکز مانیلا کې پر خپل هیواد د نویو بندیزونو په اړه وویل دی. وایي آیا د شمالي کوریا د اټومي وسلو دستګاه د نړۍ لپاره یو ګواښ دی او که د امریکا لپاره؟ مونږ غواړو واضح کړو چې امریکا د کوریا په ټاپو وزمه کې د وضعیت د خرابېدو او د اټومي موضوع د کړکیچ مسؤوله ده. پر شمالي کوریا وروستي لګول شوي بندیزونه کولی شي چې د دې هیواد کلني صادرات 80% کې کم کړي. په همدې حال کې متحده ایالاتو، جاپان او استرالیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د شمالي کوریا د ګواښونکي او ورانونکي تګلارې د بندېدو لپاره دې ګامونه واخلي. د درې واړو هیوادونو پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د وروستیو راکټي ازمیښتونو له امله دی پر پیونګ یانګ ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
زموږ خبریال رضوان مراد په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غور روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ماموریت په اړه د بحث لپاره درې غونډې کړې خو هیڅ پریکړې نه ده کړې. ریکس ټیلرسن د دوشنبه په ورځ وویل ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د ملي امنیت له ټیم څخه جدي پوښتنې کوي. احمد تکل تفصیل راکوي.
سپینمنۍ په افغانستان کې لشپارس کله جګړې ورسته د دې جګړې لپاره پر خپل پالیسي بیا غور کوي او راپورونه وایي چې د ټرمپ د ملي امنیت ډله په دې اړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږل شي کنه په دوو ډلو ویشل شوې ده. ټلر سان چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په مانیلا کې دی خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ د پخوا په څیر د دې جګړې دوام نه مني او ځکه د افغانستان د ماموریت په اړه مشخصې او جدي پوښتنې کوي. ټلر سان زیاته کړه دا هغه پوښتنې دي چې مخکې هیچا هم نه غوښتل رابرسېره یې کړي. تلرسن وویل د ملي امنیت ډله هم د سختو پوښتنو ته ور ځوابونه او مشورې ورکوي. هغه د خپلو مشورو په اړه څه ونه ویل خو یادونه یې وکړه چې دا مشورې د ډیر دقت بصیرت او د راتلونکي په اړه د ریالیستیک تصویر پر بنسټ ورکول کیږي. د تلرسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د دې موضوع د څیړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډه کړې او مرستیال ولسمشر مایک پنس هم له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور لیوال دی. د امریکا پوځي جنرالان د افغانستان جګړې ته ولاړ حالت وایي او حتی د امریکا او د ناټو د غړو له څو کلنو دوامدارو هڅو وروسته له هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې متحد ایالات باید نه یوازې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي بلکې باید په بهر کې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم په نښه کړي. ولسمشر ټرمپ دفاع وزیر جیم ماتیس ته پراخ صلاحیت ورکړی و چې افغانستان ته د استول کېدونکو اضافي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي خو په دې اړه تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ماتیس ویلی له پریکړې مخکې غواړي تر هغه وخته انتظار وکړي چې سپینه ماڼۍ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په تیره د پاکستان لپاره او په دې اړه چې له تروریستي ډلو سره باید څه ډول چلند وشي خپل ستراتیژي بشپړه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کابل امنیت قومندانی وایي په دغه ښار کې د نامنه پیښو د مخنیوي په هدف ځانګړی پلان چمتو کړی. د کابل د امنیت قومندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی پرون په خبري غونډه کې ویل دغه پلان د پلي کېدو لومړنۍ چارې د ښار په اتمه امنیتي حوزه کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان په دې وروستیو کې د نامنه پیښو اندېښمن کړي. له کابله رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د کابل امنیت قومندانۍ وای د ښاري امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي رادیو د وی پښتنې په جواب کې کڅه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنکړل خو ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې لوړه ده.
خطې واکنش سری خوده تقریبا 100 نفر بالا
هغه وای د هر ورځې لپاره مو د چټک خبرګون د قتی نږدې سل کسه په ځانمنو حوزو کې موظف کړي. کنډک حوزې او د چټک خبرګون قتی په ګډه ځانګړی پلان جوړ کړی. ترور په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېرې ځانمنون کې دي. ځانګړی پلان ورته لرو تاسو ته واده درکو چې له ترور څخه به مخنیوی وکړو. د ښاغلي مرادی په وینا د دغه امنیتي پلانونو او پروګرامونو مسؤلیت د چټک خبرګون قتی ته سپارل شوی. په دې وروستیو کې کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شمې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د پنځو ماشومانو وژل و چې تر اوسه وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې تېره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاو یې یو شمېر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نوم میر پانشا ده. کابل خار کې ترور ډیر زیات شوی دی او چې ګوري کس تختبل شوی چې ګوري کس وزل شوی چې ګوري ډس پی شوی بي نو زمونږ چرواکو نه د هیله د امنیت ته دلک پامو کې او هدي قلداست وکول شي چې د دې خپل هوادوالو د خپل شهروندانو ژوند ته خوندي کې.
یک شهروندان کابل استم دی وخت
د کابل خار اوسیدونکو په دې ورسته کې په کابل خار کې د دولتي کسانو ترور زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په خزله دندو ته ان نسیتلای. کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړې دي چې دا چاره به له امنیت سره مرسته وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي د میرانشاه کالج چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځ د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې بند شوی او لا هم بیرته نه دی پرانستل شوی. دوی وایي د بنو په کالجونو کې داخلي نه ورکول کیږي. دوی له حکومت غواړي چې تعلیمي اسانتیاوې ورته برابر کړي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکي ګیلمن دي چې یو لسم ټولګي کې ورته د بنو په کالجونو کې داخلې نه ملاویږي او دوی لپاره چې دولت وړاندې کم اعلان کړی وو چې 10% کوټه به د صوبې په هر کالج کې د شمالي وزیرستان به کورښو لپاره مخصوص وي، په هغه هیڅ عمل نه وشو. دوی وایي د بنو په ډیګری 1 او 2 کالج کې په 1001 نمبر هم وزیرستانیانو ته داخله ور نه کړل شو. زده کوونکي رحمت الله وایي کې ډډ کالج رازمک کې هم وزیرستانیانو ته 15 سیټونه په مشکله ملاویږي.
ټوله فټاته 10% ورکړي، په داسې کرک ور سره شامل دی او لکی مروت ور سره شامل دی. وزیرستان یو سیټ نه په شروع وایي چې کله میز میرل تا به شمیرم شاته وسی هلته ټیچرون ستانه رازمک کالج نر اوټ خالته دی پټه نه اوټ خالته 15 کاسونی ټول وزیرستان وشي.
زبیح الله وایي 922 نمبر یې په لسم ټولګي کې اخستی خو ورته د بنو په یو کالج کې داخله نه ملاویږي.
وزیرستان شي مخول نشته، کالجینه نشته، اسم کالجینه باندې آرمی فرتا دو میږي اسم محروم بده کې زمير نه تعلیم بده کې د غاس منی بلارې چې کیم مستر سره کوشش کړای دی میږ د 10 تر وره سوالي میشتې داخله نه ملاویږي. په زړه په زړه دو بس چې داخله نه ملاویږي به توس مستقبلو د سترنګ جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم څنګه مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج د نوي سیشن لپاره هلته خلاصولو باندې خبرې روانې دي او هڅه کړي چې د نوي سیشن کلاسونه په میرانشاه کې شروع کړي. دوی وایي د صوبې په نورو کالجونو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو اډمیشن او ویډیا زده کړو چې کم اعلانات شوي ول د بده مرغه پرې پوره عمل نه وشو چې دوی په بیا بیا د لړکې غوښتنې هم کړي. دا یادونه ده چې زربیاز به عملیاتو پس میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج او ګرلز ډیګری کالج بند شوی ول چې لا هم د زده کړو لپاره نه دی خلاص شوی او د شمالي وزیرستان 90% نه زیات خلک خپلو سیمو ته واپس تللي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خیبر جنسای د باړی هغه اوسیدونکو چې حکومتي ادارو همدار زمینتي ځواکونو یې تقاعد اغسته یا ریټایر شوي وای د پیښور د پښتخري روډ له نېشنل بانک څخه د پنشن اغستلو په چارو کې ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي دغه بانک ته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د وژل شوو سرتیرو کونډې هم ورځي خو په خبره چې هغوی ته هم پر وخت پیسې نه ورکول کیږي. دا ریټایرډ ملازمین له حکومته غوښتنه کوي چې د پنشن اغستلو کارونه ورته اسانه کړي. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د ملیشیا ځواک نه ریټایر شوی د باډی یو تن یا رکبر پردی د پیښور پښتخري روډ نېشنل بینک مخې ته ولاړ دی او مشال ریډیو ته وایي
دلته په کترونه کې بډاګون ویلوړ یو زنانا ویلوړ په کتر کې کاپیر نه شيری ا کاپی موږ سره پر انتظار کیو نه هی جواب رو کوي نه جواب رو کوي موږ لا ډیر غټ تکلیف دی په کور دوی چر بینک دې زنه بدل شي یاره مقامه را بدل کی باډی لا لوړ شي باډی لا مولا په کار دی
او د یو سیول ادارې نه ریټایر شوی یو تن شمروز خان پردی وایي
وځي سبوی نه ویلوړی په سر مې چا کار روشي او مې را باندې وکړ چې په ګون څه یې بون خکم په داغلا نو چې کنډیشن لا او مې خونه تالو شو دا غا بین کړی یو بلا بډې لا بدل کی او یو ریبل جوړ تا بدل کی
هغه
15 تاریخ مې لا مې یو درو کړای راي چې 15 تاریخ بیا روشه نه مې څه وکړ کړی جوړم نه پرې کړی بجلی ولام نه پرې کړی ګیس ولام نه پرې کړی مې څه وکړ اندخ پنشن لا مستر کې غړاو
او د باډي یو بل ریټایرډ ملازم سندل خان پر دی وای دلته داسې مېرمنې هم راځي چې خاوندانو یې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي او دوی هم د پنشن اخیستو په وخت د ډیرو مشکلاتو نه تیریږي
ځکه چې موږ ټولو باندې د الله تر روان دی سبا به موږ ځنانه مرسي بل به مرضي څه په جنګ شهیدان شوي دي څوک مطلب چې همدا مشکلاتو کې په پرشنو کې مړه شوي قرباني ورکړي کونډې دلته راځي دلته پنشن اخلي او مشکلات به دومره مشکلات
وطن دے چاو گرا گھر میرا غریبوں امڑے شو سرا وڑو وڑ مشمان وی پکور دے چے مزن نہ وتا دی انتے درگاہ جوڑا شی دلتا چے پا کے مدلا چے صحیح طریقہ بند یغل استعمال کی خپل زنانہ وتر وزی و سرا مدلا چے پینشن کور بور وتا کیگی
د باڑے د ریٹائرڈ ملازمین نو د دغ مشکل پ حق لمو چکلا د پی خبر پشتخار روڈ نیشنل بینک مینیجر تاج محمد سر ولی دل نو دی ویل چ مون پ دی لڑکی د ملیشے زواک مشر آئی جی ایف سی او نور ټول سی ول ادارو تا لیکل کړي دي چې دی ریټایرډ ملازمین لپاره په بینکونو کې اکاونټونه خلاص کړي چې دا کار وشي نو بیا به ای ټی ایم باندې اسانه او په هر ځای کې خپل پینشن ترلاسه کولای شي. د خبر ایجنسی د باډې ریټایرډ ملازمین او ځایي خلک وای چې اوس په باډه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او باید د نیشنل بینک په شمول دي ټول بینکونه هلته خپلې څانګې منتقل کړي او ریټایرډ ملازمین لپاره دی د پینشن ترلاسه کولو عمل آسان کړي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د کورمه د گواکی سیمه کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې له سیلابي اوبو څخه د دوی د ځمکو د حفاظت په کار کې د دوی مرسته وکړي. دوی په خبره په سیمه کې د حفاظتي بندونو د نشتوالي له وجې د دوی د کرکې ځمکې خرابې شوې دي. چارواکي بیا وایي له دوی سره دومره وسایل نشته چې په سیمه کې د بریدونکو خوړل دواړو خواو ته بندونه وتړي. طارق او رگزی رپورټ راکوي.
ځایي اوسیدونکي او کروندګر حبیب خان وایي که حکومت ورته د خوړ پر دواړو غاړو د اوبو لپاره بندونه وتړي نو له نور زیانه بچ پاتې کېدای شي.
باران وشي د برانه په وجه سره مکمل ډېره زیاته خوړ روزي خواړه سره وزي بیا پور را پورې لکه مو خوړ نه پور را پورې ځمکه را پور را پورې د ځمکه چې سور را ده مکمله غورځي او د حکومت طرف نه د بوډو هیڅ بندوبست نشته.
له ساده خارا تقریبا 15 کیلومتره لرې د لمرخاته په طرف د منځني کورمې په ګواکي سیمه کې زیاتره خلک کروندګر کوي. یو بل کروندګر ادم ساز وای د ګواکي خوړ چې د شیرزو له یوش می سیمو اوبور ته په ډېر غټ مقدار کې راځي مخه نستل د دوی د وس کار نه دی.
غنم او ټیم شي غنم کو او خبرې جوړو ټیم شي جوړ کو مو خپل مقصد دا دی چې خوري او غو کو خبرې امیات خو مقصد دی چې برنو نه وشه تو نه روشه زما کومونه وړي مده سه همت کوای نه شو ځغه مقصد مو ته یو نه کنټرول کو نه مقصد دی چې حکومت مو د اپیل دی چې موږ ما کروشي وکسي خبره ته کو دي ته پکور دادي چې بډي وشي او خبرې مقصد دی 4.5 خپل کور بور ژوند ور کې روان کی.
د ایریګیشن ډپارټمنټ یو مشر اس ډیو خورشید خان وای له دوی سره دومره وسایل نشته چې هلتا په ګواکی کې پر خوړې بندونه جوړ کړي. خورشید خان وای ک د فن انتظام وشي نو په ګواکی کې به په ترجیحي بنیادونو بندونه جوړول شي چې کروندګر له نور زیانه بچ پاتې شي.
نو هغه ټیم کې مو ورته وویل چې یاره مشته په کورمه کې د فلډ ډېر ضرورت ته ویل چې هلته اړین فلډ ډېر زیات وي که نه نو خلک اکثر ډیمانډ د فلډ پروټکشن ده نو دې ته هر څو خو یې شته یار مشته پیسې روکوي نه چې مشته پیسې روکي دا هر څه وشه خو پیسې ستا نه
دا لشرزو تر کور میستر خوړه پورې اکثره سیمې داسې دي چېرته کې پر خوړو بندونه نه دي جوړ شوي. هلته په سیمه کې خوړې او سیلابونه د راتلو له کبله نه یوازې کرنیزې ځمکې خرابې کړي بلکې کورونه وران کړي او ځاني زیانونه هم رسولي دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د فیسبوک په ګډون یو شمېر ټولنیزې رسنۍ له کورنۍ او خپلوانو او ملګرو سره د تماس وسیله دي. خو دغه رسنیو تر حده زیات کارول کومې ستونزې پېښولی شي. په دې اړه به د ملالۍ بشیر رپورټ واورو. ورپسې به لیوې سندرې هم خوند واخلو.
فیسبوک او انستاګرام لمش سره مرسته کوي چې له کورنۍ او خپلوانو سره په تماس کې اوسو، خو پر دغو ټولنیزو رسنیو ډیر وخت تیرول شای خلکو ته د یوازیتوب احساس ورکړي. دا خبره د یوې نوې تحقیق نتیجه شي. ځینې راپورونه د ټولنیزو رسنیو د اعتیاد خبره کوي. د پیټسبورګ پوهنتون د ارواپوهانو یو تحقیق ښیي یو ځوان کس چې څومره ډیر وخت پر ټولنیزو رسنیو تیروي هغه په ټولنه کې هغومره یوازې کیږي. دا تحقیق د امریکا په روغتیایي ژورنال کې خپور شوی دی او وایي هغه ځوانانو چې په ټولنه کې له مخکې لا د یوازیتوب احساس کاوه ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او له همدې کبله دوی نور هم په ټولنه کې یوازې سول. د تحقیق د نتایجو له مخې د ټولنیزو رسنیو د زیاتې استفادې له کبله رښتونی او مخامخ تماس ته لږ وخت پاته کیږي. بل دلیل یې دا راغلی چې پر فیسبوک خلک تل د خپل ژوند خوشاله شیبې شریکوي او کاروونکي خپل ژوند له نورو سره پرتله کوي چې په نتیجه کې دوی خفه کیږي او د یوازیتوب احساس کوي. خو دوی دا نه ګوري چې دا خوشاله شیبې یوازې د کاروونکو د ژوند یو اړخ دی، ځکه هیڅوک د خپلو بدبختیو په اړه پر ټولنیزو رسنیو نه وایي. د یو بل تحقیق له مخې چې په برتانیا کې د روغتیا په برخه کې رایل سوسایټي ادارې خپور کړی دی، انسټاګرام د ځوانانو ذهني روغتیا ته زیان رسولای سي. دغه د عکسونو خپرولو رسنۍ چې اوس د فیسبوک لخوا اداره کیږي 100 میلیونه کاروونکي لري. د تحقیق نتایج ښیي چې د انسټاګرام او سنپ چټ کاروونکي په دوامداره توګه له نورو خلکو سره د ځان پرتله کولو له کبله پر نفس له کم اعتماد سره مخامخ کیږي او دا د دوی پر خوب منفي اغیز کوي. د تحقیق له مخې 15 ټولنیز رسنۍ په تر ټولو منفي اغیز لرونکو کې ثبت شوي دي. لومړی انسټاګرام، دوهم سنپ چټ، دریم فیسبوک، څلورم ټویټر او پنځم یوټیوب راغلی دی. دغه تحقیق که څه هم یوټیوب د شو ویډیوګانو په خاطر ښه ګڼي، خو وایي د کاروونکو پر خوب منفي اغیز کوي. همداراز ټویټر او فیسبوک یې هم یاد کړي چې د افکارو څرګندولو او شبکه رامنځته کولو لپاره غوره ځای دی، خو داسې هم لیدل کیږي چې پر دغو ټولنیزو شبکو د خپلو افکارو له څرګندولو وروسته خلکو ته تهدیدونه هم سوي او له بد چلند سره مخامخ سوي دي. تحقیقاتي ادارې د ټولنیزو رسنیو پر ادارو غږ کړی چې باید کاروونکو ته هغه مهال یو پیغام ولیږي کله چې دوی تر ټاکل شوې موده زیات ټولنیزې رسنۍ وکاروي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
خندا کے مزا صاف ادا کے مزا صاف خندا کے مزا صاف ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا صاف حیا صاف حیا کے مزا مزا صاف حیا ستاپ خندا کے مزا ستاپ ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزا جانانا ستاپ حیا کے مزا
Love.